پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
پی یو استودیو ته شراغ راس پاپونسن کی د غرمی 12 بجې سپیدا خبرونه مو یو ساعت ده او ریچ دا پاپونسن ولس مشر محمد اشرف غنی نن د ځوانانو په مناسبت په خپل وینا کې دا پاپونسن په سیاسي برخلیک کې د ځوانانو رول وستایم دا هم ریچ بهرانی قوا په ننګرهار کې په یو بمباری کې د ملکیانو وژنه رد کړی ده ګڼ نور مسایل په همدې خبرونه کې چیړو تر خبرونو وروسته خبرونه له فرشته جلال زید څخه
د افغانستان ولسمشر د غهیوات په سیاسي پروسو کې د ځوانانو لګډونه مننه وکړه د امریکا متحده ایالات وایي د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال د شپاړسو ملکیانو د وژل کېدو خبر سم نه دی او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه یې ټوکه کړې وه پوره خبر نو اوري د افغانستان جمهور رئیس نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت پارک کې له یو شمېر ځوانانو سره وکتل ښاغلی غنی د افغانستان په سیاسي پروسو کې د افغانستان د ځوانانو لګډونه مننه وکړه او هغوی ته په وینا کې وویل
زلمړی لتاس نه مننه کوم چې انتخاباتو کې ګډون وکړ که تاسې انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی زه به نن تاسې ولسمشر نو او هر څوک چې درته وایي سیاست کې ګډون نتیجه نه لري نن یې وګورئ دوی ته وګورئ ځان ته وګورئ جهان ته وګورئ تاسې دا چې ګټلې ده مننه
ملګری ملتونه د اگست میاشتې په 12مه نیټه هر کال د ځوانانو نړیواله ورځ لمانځي ملګری ملتونه سږ کال دا ورځ د ځوانان سوله ټینګولای سي په نوم لمانځي ملګری ملتونه غواړي په دې ورځ په ټولو نړۍ کې د جګړو او بحرانونو په مخنیوي د ټولنیز عدالت په تامین د اقتصادي پرمختګ او د دوامدارې سولې په ټینګښت کې د ځوانانو پر رول بحثونه وشي وروسته به د جمهور رئیس د نننیو خبرو نور جزئیات درته وړاندې کړو د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال د شپاړس ملکیانو د وژل کېدو خبر رد کړ او ویلي دي چې د دې برید په ترڅ کې یوازې وسلوال وژل شوي دي په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو ویاند باب پورټمن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې وسلوالو په یوې وسیلې کې یا په یو موټر کې وسلې بارولې هغوی څارل او د هوایي برید په ترڅ کې لمنځه وړي دي د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند فرانس پرسته ویلي د پنځشنبې په ورځ د ناټو ځواکونو 15 یاغیان وژلي او 2 تنه یې زخمیان کړي دي د ننګرهار چارواکو په دې اړه بیګال ازادي راډیو سره د نورو خبرو ډډه وکړه او وی ویل چې نن به د ننګرهار والی په دې اړه مطبوعاتو ته معلومات ورکړي او د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو بې پیلوټ الوتکې ته د عیش ډلې وسلوال په نقشه کړي دي د کونړ امنیت قومندان جنرال جمعګل همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د حمله پرون ناوخته وسو چې د عیش د یو مهم سیمه ییز قومندان عبدالرحمن په ګډون درې وسلوال پکې وشل سوي دي د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په هغه ولایت کې د عیش پر مرکزونو د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو حملې ډېرې شوې دي او له دې سره د عیش د وسلوالو فعالیتونه هم محدود شوي دي سپین ماڼۍ نن سهار په یوه خبر پاڼه کې وویل چې شمالي کوریا باید له تحریک امیزه کارونو او شدت څرګندولو لاس واخلي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته د خبرداري ورکولو لړۍ ته زور ورکړی او په دې اړه یې د چین له ولسمشر سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي سپین ماڼۍ ویلي ټرمپ او د چین ولسمشر ټینګار کړی چې دواړه کوریاګانې باید له اټومي وسلو پاکې شي ډونالډ ټرمپ پرون په نیوجرسي کې خبریالانو ته وویل
I hope that they are going to fully understand the gravity of what I said.
دا وی زه هیله لرم چې شمالي کوریا به په بشپړ ډول زما د خبرو په شدت وو پوهیږي او عمق وي ورته څرګندتي او زه په خپل خبره ولاړ یم. د امریکا جمهور رئیس پر نوویل چې د شمالي کوریا پر ضد پوځي انتخاب شوی او هرڅه یې تیار کړی دي. ولسمشر ټرمپ د چین پر جمهور رئیس ټینګار کړی چې پر شمالي کوریا فشار راولي او د اټومي وسلو د پروګرام بندولو ته یې قانع کړي. چین د شمالي کوریا تر ټولو ستر اقتصادي شریک دی. د چین حکومت له شمالي کوریا سره زیاتې مرستې کوي خو ټینګار کوي چې پیونګ یانګ د اټومي پروګرام او د میزایلو د جوړولو ټکنالوژي بندولو ته نشي اړستلای د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څوره دی مخکې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دی غوښتنې ته چې وایي امریکا په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت د کارکونکو شمیر باید کم کړي له زیات اهمیت ورکولو پرته له هغه مننه وکړه خو ټرمپ پرون ویلي چې د ټوکه کړې وه ترامپ هغه وخت ویلی و چې د روسیې دا کار به د امریکا د حکومت د معاشونو لګښت کم کړي. د روسیې حکومت د جولای په 10مه ل امریکا غوښتنه کړې و چې په روسیې کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت له 1200 کارکونکو 555 تنه کم کړي. دا هغه کسان دي چې په روسیې کې د امریکا په سفارت او قنسولګریو کې کار کوي. ترامپ د دې خبرې په جواب کې وویل چې دا به له حکومت سره د پیسو په سپمولو کې کومک وکړي، خو جمهور رئیس ترامپ پرون خبریالان ته وویل چې دوی په ټوکه دا خبره کړې وه. تر دې ته د سپینې ماڼۍ یوې ویاندی سارا ساندرس هم تر دې مخکې ویلي و چې ولسمشر ترامپ په کنایه دا خبره کړې ده. او رپورټونه وایي چې د پاکستان د لرې کړای شوي صدر اعظم نواز شریف میرمن بیګم کلثوم نواز به د دې هیواد د صدارت لپاره سیالۍ ته ودرېږي. د مسلم لیگ نواز ګوند چارواکو ویلي چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د بیګم کلثوم نواز پاڼي پرون په لاهور کې مربوطو دفترونو ته وسپارل سوې. دا انتخابات به په راتلونکو 45 ورځو کې ترسره شي. د پاکستان سترې محکمې تېره میاشت له نواز شریف څخه صلاحیت واخیست او ویل چې ښاغلی شریف د خپلو شتمنیو په اړه سم معلومات نه وړاندې کوي او له دې امله د پاکستان د صدر اعظم پر چوکۍ د کار کولو اهمیت نه لري، اهلیت نه لري. خو نواز شریف د سترې محکمې دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا د هغو میلیونونو پاکستانیانو رایو ته سپکاوی دی چې په انتخاباتو کې د ته رایه ورکړې وه او دی یې په انتخاباتو کې بریالی کړی و.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر نن د ځوانانو په مناسبت په خپله وینا کې د افغانستان په سیاسي برخلیک کې د ځوانانو رول وستایا.
که تاسو انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی زه به نن تاسو ولسمشر نه وم.
دا هموري چې د هلمند په خوانی امنیه قومندان په بند محکوم شو. بهرنوی ځواکونه په ننګرهار کې په یو بمباری کې د ملکیانو وژنه رد کړي ده. په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوو. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې څو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانس هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. 219 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه په دویمه نیمه کې اوریدلی شئ. نن د ځوانانو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو هر کال د غوړز لمانځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت شپه مخ کې په خپل وینا کې له ځوانانو وغوښتل چې ملي یووالی تمثيل کړي. ولسمشر غنی د غرض ځوانانو ته په خطاب کې ویل چې د ځوانانو په ټاکنو کې ګډون نه وای کړي نن به د ولسمشر په توګه نو انتخاب شوی.
زلمړی لتاس نه مننه کوم چې انتخاباتو کې ګډون وکړ. که تاسو انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی زه به نن تاسو ولسمشر نه وم. او هر څوک چې درته وایي سیاست کې ګډون نتیجه نه لري نن یې وګورئ، دوی ته وګورئ، ځان ته وګورئ، جهان ته وګورئ. تاسو دا چې ګټلې ده مننه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وینا کې په امنیتی او دفاعي قواو کې د ځوانانو زړورتیا او قرباني وستایله. یوسف خان زادران د ولسمشر وینا تعقیب کړي له کابل را سره په مستقیم تماس کړي. زادران صاحب، د ولسمشر په څرګندونه کې نور مهم ټکي څه و؟
بلې سالس د رئیس جمهور د وینا چې شیبه مخکې پاته ورسېدل د ځوانانو لپاره او پټول کې د افغانستان لپاره ځانګړي خاص پیغامونه درلودل. تر ډېرې ځوانانو رسالت وګڼه چې فساد په ضد مبارزه کې چې افغان حکومت پیل کړی د دوی لاسنیوي وکړي او هدف چې ملي وحدت ته هغه کې ځوانان برخه واخلي. په دې ټولو برخو کې د ځوانانو رول تر دې دمه وسته وی ویل چې خپل هغه شعار چې د کمپاینونو په وخت کې ورکړی او چې ځوانانو ته به پاملرنه کوي هغه عملي کړی دی او تر ډېرې کابینه او حکومت ځوان شوی دی. رئیس جمهور ویل چې د ځوانانو پر مټ خلاصته راوړنې لري او ټیکنالوژي او په ځینو ګڼو برخو کې د دوی ونډه په سیاست او په نورو برخو کې د دوی پرمختګ هغه څه دي چې حکومت یو خاص اهمیت ورکړی دی او کولای شي په خو طریقو باندې مخته ولاړ شي. جمهور رئیس ځوانانو ته په یو برخه کې ویل
زه د افغانستان دښمنانو ته یو پیغام لرم، دا ملت هغه ملت نه ده، دا ولس هغه ولت نه ده چې غازی امیرالله امان الله خان وشاړه. درته مې ویلي و چې اداره ځواني کې دومره به م توقع نه درلوده چې دومره به ځوان هستي. و د اینجا تنها سن جوان کار نیست. از اوتکی صاحب تشکر میکنم که موضوع را خاص دن تاکید کردن که فکر جوان بکار است و تعهد جوان بکار است.
له دې سره ښاغلی غنی ژوند ژمنه وکړه چې تر دې وروسته د کابینې په غونډه کې د افغانستان د بیلابیلو ولسوالیو څخه به ځوانان په نوبت سره انتخابیږي او هغوی به په کابینې په غونډه کې برخه اخلي. له دې سره یې وویل چې د راتلونکي کال په بودیجه کې به د ځوانانو د رشد ودې او پرمختیا لپاره ځانګړې بودیجه په نظر کې نیسي. همدارنګه جمهور رئیس غنی د ځوانانو لپاره په تعلیمي نصاب باندې ځینې انتقادونه هم لرل، ویل چې په دې برخه کې د یوویشتمې پیړۍ په څیر تغیرات پکار دي او د وخت مطابق تعلیمي نصاب باید چمتو شي او په دې برخه کې ځینې مثالونه هم درلودل. همدارنګه د ځوان د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په خپله وینا کې ویل چې د افغانستان پر راتلونکي ځکه باورمند شوی دی چې د په وینا د ځوانانو سره خبرې او د تجربې ښیي چې ټول د افغانستان لپاره راتلونکي خدمت ته لیوالتیا لري او په دې برخه کې سرښندنو ته آماده دي. د ځوانانو د چارو رئیس د ځوانانو د چارو مین د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کمال سادات د خپلو لاسته راوړنو چون ورځ د دوی واغې یادونه وکړه چې د ځوانانو پارلمان ایجاد کړی دی. همدارنګ د ځوانانو بیلابیل شوراګانې رامنځته کړې دي. د سولې په برخه کې د هغوی پر ونډه باندې ټینګار وکړ او په ټوله کې دا ورځ دوی ویل چې سږ کال ځوانان او سولې تر عنوان لاندې نمانځي. خپل ځوانانو هم
بل هم دا خبره ما کوله چې په دغه سي محفلونو کې په دغه سي مناسبتونو کې وخت نا وخت ډېری تشریفاتي څرګندونې کیږي. تاسو په افغانستان کې یاست، له ځوانانو سره په اړیکه کې یاست، ځوانان خپل څه وایي چې څه ستونزې لري عمده دا محل په افغانستان کې؟
او خپل ځوانانو چې نن په آر کې هم خبرې کولې، ځینې وړاندیزونه لرل که څه هم د حکومت له اقداماتو خوښ و، د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې، د پرمختیایي کارونو د ایجاد په برخه کې مخولې په حکومت باندې تر ډیره وړاندیزې حکومت ته دا و چې د امنیت برخې ته هم پاملرنه وکړي. او دې برخې ته هم خاصتا ځوانانو او پیغلو چې په آر کې خبرې کولې، لا مونږ ورسره خبرې کړې دي چې په حکومت کې تر ډیره ځوانان شامل شوي دي او دوی استازي لري. لږ تر لږه غږ اورېدل کېږي، شفافیت ته کم و زیات کار شوی دی. دوی ادا بدرګه کوي او سره خوشبینی خي، خو په ټوله کې په حکومت باندې دوی بیا هغه کوي چې امنیت ته برخه وکړي، کار وکړي او د ځوانانو هغه بیکاری موضوعات وڅېړي. چې خپل رئیس جمهور بیا په بدل کې ورته ویل چې راتلونکي ونې به د دندو د پیدا کېدو یو خاصه بسته ایجاد کړي او رامنځته بشي چې دا به هر کال د ځوانانو جذب او جلب زیاتیږي. ورسره تر څنګ ویل چې په غټو پروژو باندې کار شوی دی او په هغه کې هم خلک مصرفيږي، خو نه دوی لنډمهاله کارونو ته ضرورت اړتیا لري تر څو د ځوانانو هغه اقتصادي مشکلات په پام کې نیول شي. ویل چې ژمنه وکړه چې دا به راتلونکي اونۍ نه دا کار پیلېږي او شفاف به وي، خو په ټوله کې په ځوانانو باندې هم غږ وکړ چې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه وي او اتفاق ته کار وکړي او تر څنګ د فساد پر وړاندې د مبارزې غږ بدرګه کړي.
ډېره مننه له یوسف خان زبران څخه مو اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې له ځوانانو غوښتنه وکړه چې ملي یووالی تمثیل کړي. ولسمشر غني ځوانانو ته په خطاب کې وویل که دغو ځوانانو په ټاکنو کې ګډون نه وای کړی، نن به دی د ولسمشر په توګه نو انتخاب شوی. په دې باب د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واورو، وروسته بیا دغه مسأله تعقیبوو.
نوم فیصل ده. ځوانان په افغانستان کې ډېر مشکلات سره مخ دي. باید افغانستان ځوانان خو خراتلون کوي لري چې افغانستان کې د ځوانان بل ځای ته کډوال نشي. مثلا د جرمني ته ځي، په دینور اروپا ته ځي، د سیندونو کې په بحرونو کې ډېر ځوانان غرق شو. دا باید داسې مونږ نشي نور، ځکه چې افغانستان د ځوانانو کور دی، راتلونکي د ځوانان دي. باید دلته افغانستان کې ځوانانو ته زمینه مساعده شي چې کار وکړه او د خپل ژوند نور سره ته ورسي.
زمانو فرحات ده، زه خپل 15 حقوق نه خلاص وایم او زما خپل تقریبا یو کال کې 50 فارغ شوم. نو تقریبا نه کارسته نو ولسته نو دا تمام رازګرزو. کدا امنیت او کار هیڅ څوک خارښت هم بلار نسی، امنیت هم برای سی او جنگ منی وغم منی. نو کار نه ستغه نه خلک به لغنم زی خارښت او
زمانو مقدر د خپل پیغام ټول جوانان ته وایم. لومړی جوانان د خپل تحصیل باندې او مکتب درس باندې ډیره توجه وکي او دوی د مخالفینو په فریب باندې هغه ډیره توجه او اهمیت دوی ته ورنه کی. د لپاره چې دوی وطن فرض ده چې دوی په خپل وطن باندې خلق باندې کار وکي.
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه او ملګری ملتونو سره د ځوانانو نړیواله ورځ د ځوانان سولې کوي په نامه منځي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شپه مخکې په دې مناسبت په اړه کې په خپل وینا کې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې د ځوانانو زړورتیا او قرباني وستایل. د کابل د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال راسره د غورځنګ صاحب د ځوانانو ورځ المنځل کیږي. د یو ځوان په حیث په افغانستان کې دا مهال کومو جدي مسایل سره مخامخ یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه صالح تاسو د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. زه هم په خپل وار ټولو ځوانانو ته د دې دغه او د دې ورځې مبارکي وایم. قدرمن صالح صاحب، په افغانستان کې په ټوله کې ځوانان تقریبا د ټولنې 80% برابر وي. متاسفانه چې تر اوسه پورې ځوان ته هغه څه مسؤلیتونه چې دي یا کوم صلاحیتونه چې دي دا تر اوسه پورې حکومتونو د وخت حکومتونو نه دي ورکړي، که څه هم تیر حکومت او یا هم دا اوسنی حکومت ده. دوی سل دپاره دغسې د ځوانانو د نمایشي ورځو په نمانځره باندې د ځوانانو غنونې دپاره ځینې غونډې دایره یې غونډې جوړوي او بیا ځوانانو ته وعدې ورکوي، اما په عملي جنبت یا اصلا نه وي ورته. که موږ تاسو د همدغه حکومت کله په دې مشرتابه کې رامنځته کېده لږ نظر ورته واچو، د انتخاباتو د وخت نه تر اوسه پورې تاسو وګورئ چې دوی د ځوانانو توقعات څومره لوړ کړي دي او څومره یې بیا بېرته د ځوانانو دپاره کار کړی ده. یعنی ټول هغه څه چې دوی وایي په وینا کې یو څه او په عمل کې بل څه برعکس دی. هغې
بله سیال صاحب، په افغانستان کې له کلونو انتخاباتو په وخت کې راهیسې په افغانستان کې جګړه روانه ده. د جګړې په دواړو لوریو کې تر ډېره ځوانان وژل کېږي. د دې مشکل د حل لپاره اقدامات سوي که سوي، تاسو دغه اقدامات کافي ګڼئ؟
خپل حکومتونو لا تر اوسه پورې داسې کوم کار نه دی کړی چې څنګه کولای شي د جنګ لیکو څخه ځوانان راوګرځي، بلکې دوی زمینه برابره کړې ده چې تر څو پورې ځوانان د جنګ لیکو ته ورشي. یوازینۍ زمینه برابرول چې هغه زموږ دلیل ده او موږ ته استدلال کولی شو دا ده چې ځوانانو ته کارموندنه نشته، ځوانانو ته د اشتغال دپاره زمینه نه مساعدېږي. ځوانان مجبور مکلف دي چې یا د مخدره توکو پخوا حرکت وکړي او یا دا چې د جنګ لیکو ته ولاړ شي، یا لا چې په ملي اردو کې ځان تنظیم کړي، یا دا چې لاړ شي د طالب په لیکو کې ځان تنظیم کړي، تر څو پورې یو 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ دوی ته د معاش په توګه ورکړل شي او بدل د دوی د کار وشي. او ځوانان تاسو پوهېږي چې هغوی خونګرمه دي او ډیری وخت د جنګ په لیکو کې د دوی نه استفاده کېږي، نو هماغه چې دوی د جنګ په لومړۍ لیکو کې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي.
بله سیال صاحب، تاسو دغه مشکلات، تاسو دغه ستونزې چې یادې کړې، جدي ستونزې په افغانستان کې چې اوس هم پای نه دی موندلی، دغه ستونزې تاسو له افغان حکومت یا له اړوندو مراجعو سره شریکې کړې دي؟
څو واره حتی ولسمشر ته موږ ځینې طرحې وړاندې کړې د ځوانانو د یووالي په خاطر، ځوانانو ته د سولې په برخه کې، د کارموندنې په خاطر، همدارنګه په خپل ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې او د ځوانانو د عامه پوهاوي په لوړوي په خاطر باندې، تر څو پورې ځوان د جنګ نه مخ را وګرځي، ځوان راشي په خپل ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي. په دې برخه کې مو د رئیس جمهور د طرحې وړاندې کړې او همدارنګه هغه څوک چې ولسمشر راته د ځوانانو د مهم دی د ځوانانو د مسؤول په توګه راټاکلی ده. خو متاسفانه چې لکه څنګه چې ولسمشر د توقعات جوړوي د ځوانانو او بېرته عمل نه کېږي، عین شکل باندې دغه څوک چې د مهم په توګه موږ سره معرفي شوی دا هم په هره غونډه کې ودرېږي د ځوانانو توقعاتو د لوړېدو نه، بل دا هېڅ عملي لاسته راوړنه نه لري چې سړی ووایي په دغه برخه کې تاسو عملي کار کړی د ځوانانو دپاره یا په دغه برخه کې تاسو عملي کار کړی ده. یوازې د ځوانانو پارلمان د دې په معنا چې صرف ځوانان شپږ میاشتې بوخت وساتي او د شپږ میاشتې بعد یې دوه ورځ دپاره کابل ته راولي، هغې ته په مجللو هوټلونو کې ځایونه ونیسي او بیا ډوډۍ ورکړي او بېرته رخصت کړي. په دې معنا نه ده چې ځوان دلته کار ځان ته پیدا کړی ده، دا ځوان د راتلونکي کې څه کېږي، څنګه کولای شو چې موږ دوی ته دایمي کارونه برابر کړو. په دغه برخه کې لا تر اوسه پورې نه حکومت غږ پورته کړی، نه هم ولسمشر کوم عملي قدم پورته کړی ده، او نه هم په خپله هغه څوک چې د ځوانانو چارو په برخه کې کار کوي. هغه یوازې هغه ځوانان چې په حکومتونو کې مقرر شوي دي یا د حکومتونو هغه اساسي ادارې په لاس ورغلي دي، هغه میراثي ځوانان دي، هغه څوک دي چې هغه موږ اصلا که ځوان اوسي که ونه اوسي هغوی په دغه ځایونو کې که نوم یې واخلم دومره بده نه وي، د مارشال صاحب زوی یا د بیک صاحب زوی یا همدارقم د نورو صاحبانو زمون چې هغه جنرالان جنرالیان اخلي هغه په لوړو بسترو مقرریږي هغه لا تر اوسه پورې هغه روابط په اساس باندې نه روابط په اساس باندې که تاسو ولنډ سروي وکړئ په زرګونو ځوانانو سره مخامخ شئ چې لسانس داکتري ماستري به خلاص تر اوسه پورې بیکاره ګرځي په دغه حکومت کې ورته وظیفه نشته ده حتی دا حکومت دا زمينه ورته نه برابروي چې هغه خپل شخصي کارونه په فلار واچي
بل ډیر مننه په کابل کې د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال و چې د ځوانانو پر ستونزو او د افغانستان په سیاسي خلیق کې د هغوی د رول په اړه خبرې کولې. ملګری ملتونه ساش کل د ځوانانو ورځ د ځوانان سوله کوي په نامه المانزي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت پار کې په خپل وینا کې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې د ځوانانو زړورتیا او قرباني وستایلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په همدې خبرونه کې معلومات درکو چې د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ په بند محکوم سو. خو ترغه مخ کې مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه لولي.
په شمال زون کې درې سوه څلور شپېته د ممیزو خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د شمال زون د باغدارۍ او مالدارۍ د پروژې مسؤل فهیم جبري د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به په شمال زون کې د بڼوالو اقتصادي وضعیت پیاوړی شي.
دغه د ممیزو خونې په یوه میاشت کې له پنځو ټنو انګورو څخه یو اعشاریه څلور ټنه ممیز پروسس کوي.
ښاغلی جبري وایي چې پر دغو خونو سباندې 200 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې 15% د باغدارۍ او مالدارۍ د پروژې او 25% نور لګښت د بڼوالو لخوا ورکړل شوی دی. د معلوماتو له مخې د ممیزو دغه خونې په بلخ، فاریاب، سمنګان، سرپل او جوزجان ولایتونو کې جوړې شوې دي. په فرا کې د سوداګرو ښځو ټولنه جوړه شوه. د فرا د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر حشمت نورزایی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به په دغه ولایت کې د ښځینهو سوداګرو کارونه منظم او هم به د دوی د لاسي صنعت فعالیتونه پراخ شي. د نوموړي په خبره اوس مهال په دغه ټولنه کې سبان د سل ښځینه سوداګرۍ غړیتوب لري. ښاغلی نورزایی وایي چې په فرا کې تر ډېره ښځې د کرنیزو توکو د پروسس، خامکي غاړو، غالۍ اوبدلو او د سوداګرۍ برخه کې فعالیت لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري 500 کیلو بوجۍ 960 افغانۍ، د وریسي او درینی منای بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1100 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او سلویخت پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او سلویخت پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډيو نه واوریدل. مخکمو یادونه وکړه چې د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ په بند محکوم سو. حدیث پردیس له کابل نور تفصیل وړاندې کوي. پردیس صاحب، د هلمند پخوانی امنیه قومندان په څه تورن دی؟
بلې صالح صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو خبرونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن په کابل کې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایه محکمې لومړنۍ غونډه وه. په دې غونډه کې د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ د وظیفوي له وظیفې څخه د ناوړه استفادې په تور او همداراز اداري فساد په تور چې په ده باندې تورونه لګېدلي وو، ابتدایه محکمې دی په 3 کاله تنفیذي بند محکوم کړ. خو دغه پرېکړه یعنی وروستۍ نه ده، کولای شي تر راتلونکو 6 ورځو پورې د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ استناف طلبي وکړي. د عبدالرحمن سرجنګ هم په دغه محکمه کې حاضر وو. د پریکړې له وروسته یې وویل چې دغه پریکړه د ته د قناعت وړ نه ده او په دې برخه کې عدالت نه دی تامین شوی، او دا د بهرنیو او همداراز د کورنیو مافیایي کړیو چې هلته په هلمند کې فعال دي د هغوی د دسیسو ښکار شوی ده.
حدیث پردیس و له کابل و مرزل چې د هلمند په خوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ په بند محکوم سو پرده د خپل وظیفې څخه د ناسم استفادې تورونه لګول سی ودی. اجمل تورمن برته وي چې په کابل کې نن رسپانه څخه خبر کړي.
کابل چا پرسپانو په خپل نننیو غنو کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړی دي. سرخط پلوکی پرسپانې د خپل نننی غړي په مطلب کې لیکلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي ډیر ژر به د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړي. د مطلب لیکونکو لیکي ټرمپ په نیو جرسي کې یوې خبري غونډې ته ویلي افغان ستراتیژي اعلانول ورته لوی پریکړه ده، خو دې پریکړې ته ډیر نږدې شوی دی. په مطلب کې راغلي د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې په افغانستان کې ګډوډي په میراث ورپاتې ده، خو ټینګار یې کړی چې دا ګډوډي به سموي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي د امریکا د سنا د مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې امریکا په افغانستان کې بې هدفه ده او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اعلانولو ټینګار کړی. په مطلب کې راغلي چې مکین ویلي موږ باید حقیقت ومنو چې په افغانستان کې د ماتې په حالت کې یو، او که غوښتنه مو دا وي چې وضعیت ته بدلون ورکړو وخت ډیر مهم دی. د مطلب لیکونکي لیکلي د افغانستان لپاره د جان مکین په وړاندیز شوې استراتیژۍ کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډیرېدو او دوی ته د ترهګرو د ځپلو په هدف د پراخ صلاحیت ورکول شامل دي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا له نوي حکومت شاوخوا شپږ میاشتې تیریږي لا یې د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي نه ده اعلان کړې. چې د سر مقاله لیکونکي په وینا له دې امله د امریکا په حکومت کې انتقادونه زیات شوي او سیاسیون یې په دوه ډلو ویشلي دي. په سر مقاله کې راغلي هغه څه چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکا د حضور په اړه ابهام رامنځته کړی هغه د امریکا د نوي ولسمشر ضد او نقیص دریځونه دي. ځکه د سر مقاله لیکونکي په وینا ښاغلی ټرمپ کله د خپلو سلاکارانو پر غوښتلو سره په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ناکام او د پښتنو سره مخ ګڼي، او کله بیا د نوې ستراتیژۍ د بشپړېدو او افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو خبره کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو په د ننګرهار په هسک کې مینه ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال د شپاړسو ملکونو د وژل کېدو خبر رد کړی او ویلي دي چې په دغه برید کې یوازې وسلوال وژل سوي دي. شاه محمود شینواری په ننګرهار کې د لنور تفصیل سره. شینواری په ننګرهار کې د ناامنیو په لړ کې د وروستۍ پیښې یو څه جنجالي سوي ده، په دې اړه ولایتي چارواکي څه وایي، خلک څه وایي، مدني فعالان څه وایي؟
قصر کې د ځوانانو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې کې موضوع هم یاد شوله د ننګرهار والی ولسم ته ډار ورکړ چې دوی یو پلاوی ټاکلی، ممکن نن ورځې تر پایه پورې دوی څېړنې بشپړې شي او له هغې وروسته به بیا رسنۍ ته ووایي چې د عام خلکو او د عیش او سوال سره کومه اړیکه درلودله. همدغې غونډې په جریان کې یو موضوع چې ډېره مهمه وه، د ټولو ولسوالیو نه ځوانان راغلي دي. بیا په دې کې د شنوارو د شپږو ولسوالیو ځوانانو د غونډې په جریان کې د خپلو خبرو کې والي ته وویل چې دغه غونډه پاتې سدول نه روسه د اعتراض په ډول په قصر کې کینی او تر هغه وخت پورې به حساب او د اعتراض غونډه تدوی د هغه مرکې ته څو پورې چې یام د ولسمشر یام د والد خوانه ورته لیکل تنظیم نه ورکړې. د دې غوښتنې چې لوړان نه شدي کې کلمن سره په ټوله کې د شنوار صاحب کې چې دغه جنگ کر خپلوی لا ساتل شوی د دې ختمول دوی وایي چې د دایښ د پروژې ته پرزادي آماده بیا رغونې پروژې کړی شي، او درنګه هغه کورونه چې په تیر بمباری او جنگونو کې ویجاړ شوي دي هغه به ورغه چې خلک خپل مین ته ثاني شي. نو به کتل شي اوس هم د تاسو چې خبرې کوم هلته د ننګرهار والی وینا کې ځوانان ته ډار ورکړ چې دوی به ځوان استعدادون ته زمینه برابرې ته څوره شي په وظیفه واخلي، او درنګه هغه غوښتنې چې دوی لري او په هغې برخه کې
ډېره مننه. شاه محمود شینواری وو په ننګرهار کې. تاسو ازادي رادیو ته ورجیست. ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ستاسو ژغ د ازادي پر چپو.
پپی اولا د لغمان ولایت د مستر لام نه خبرې کوم. د مشرق علانا زما ډاکټر صاحب عبدالانا هیله چې ستا ته مونږ لغمان کې په بشپړ ډول ریوچوره بسته خریا چې 25 کلي نومېږي 25 کلو په بشپړ ډول ریوچوله او زمونگا غم نخری مداکر صاحب درات دا هیل رم چیز مونگ دی قاریه شیخ دی غم اخری بار تیر دا خو سلو پینزو کل دا رانگه باید پشتلو غلو کی و سلام
زکاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاټکوټ د سربند کلي نه په سماعت کې یم. زه د افغانستان حکومت څخه او خصوصا د ننګرهار والي څخه او د ننګرهار د پیدامي ریاست څخه غواړم چې راشي د برکاټکوټ د سربند په علاقې څخه نیولې او تر کچړې پورې 12 کیلومتره سرک وران ویجال پروت دی او د دې سروې او ډیزن اته میاشتې مخکې شوی دی او تر اوسه اوسه پورې څوک په کیسه کې نه دي. دا د موږ په اساسي او بنیادي توګه باندې جوړ شي.
زه د سید آباد ولایت ولسوالۍ د سیاحت ما اړیکه ستاسو سره نیولې ده چې زموږ د دغه خوارانو او غریبانو مالدارانو سره په دغه وضعیت باندې ولې دا سخت وضعیت ورسره کېږي چې یا سر پرې کول ورسره کېږي یا لالول ورسره کېږي یا ورکول ورسره کېږي. یعنی د زه دا د ازادي ارادو ته زما دغه پیغام دی چې دا ولې د انسانانو او د دې خلکو وضع ولې نه کېږي، ولې چاره نه کېږي، ولې پوښتنه نه کېږي. وسلام.
دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فرښتې جلال زید څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ځوانانو مننه وکړه چې په سیاسي پروسو کې ګډون کړی دی. غنی وویل که تاسو په انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی نن به زه ستاسو ولسمشر نه وای. نن په نړۍ کې د ځوانانو ورځ لمانځل کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. د امریکا د پوځ یو ویان با پورټمن رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په دغه حمله کې یوازې وسلوال کسان وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ نن سهار په یوه خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې شمالي کوریا باید د تحریک امیزه کارونو او د شدت له څرګندولو لاس واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بیګا د چین د جمهور رئیس سره د شمالي کوریا پر لانجه خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ترامپ او د چین ولسمشر په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو ټینګار کړی چې کوریاګانې باید له اټومي وسلو پاکې او خوندي پاتې شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي دا چې څو ورځې مخکې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې غوښتنې په ځواب کې چې وایي امریکا باید په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت د کارکوونکو شمیر کم کړي مننه کړې وه د ده لخوا یې وټوکه وه. ولسمشر ترامپ پرون وویل چې دای جدي نه و. د روسیې حکومت د جولای په 10مه له امریکا غوښتنه وکړه چې په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت له 1200 کارکوونکو 1550 تنه راکم کړي. د پاکستان د لرې کړای شوي صدر اعظم نواز شریف میرمن بیگم کلثوم نواز به د دغه هیواد د صدارت لپاره سیالۍ ته ودرېږي. د مسلم لیگ نواز ګوند چارواکو ویلي چې په انتخاباتو کې د بیگم کلثوم نواز د ګډون اسناد یې پرون په لاهور کې چارواکو ته سپارلی دي. او سعودي عربستان سږ کال د حج په مراسمو کې له روسیې څخه د روانو خلکو شمیر زیات کړی دی. د روسیې د مسلمانانو ټولنې ویلي چې روسانو بیا بیا له سعودي عربستان غوښتنه کوله چې د حج لپاره په ځانګړو مراسمو کې دي دوی ته زیاته ونډه ورکړي.
سید ازادي رادیو یو ساته غرمنی خبرونه پی یو استودیو اوري. د کونړ په سرکنو ولسوالۍ کې د بخوار وړې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل سیوي چې په زرګونو جری په مځکه به خړو به اکړي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري نور تفصیل وړاندې کوي.
په کونړ کې د دوو سیندونو په کې د پریمانه اوبو د شتون سربیره به هم د سیندونو دواړو خواو ته په زرګونه هکتاره شاړې ځمکې پرتې دي او تل د باران د اوبو په تمه پرې سپیره بادونه لګیږي. اوس د سیند اوبو کنټرول او ترې د وړو ویالو وستلو هڅې روانې دي او د همدې هڅو نتیجه ده چې د سرکانو ولسوالۍ کې د یو سربند استنادي دیوال او یو ویالي چارې بشپړې شوې. په کونړ کې د کرنې او مالداری رئیس انجینر انعام الله صافی ازادي راډیو ته د بشپړو شو پروژو د اهمیت او ځانګړتیاو په اړه وویل.
دغه پروژه به نوې تقریبا 2000 اجرې بزمکه د خړو بلاندې یو سربند جوړ شوی دی او ورسره د سیند مهارولو یا د
ساپی ویل هڅه کوي چې د سیند دواړو خواو ته نور استنادي دیوالونه سربندونه ویلې ورغوي څو د سیند لزرر څخه د کونړ کلی کورونه او زمکه وژغورل شي او د کانالونو وستلو سره شاړ زمکه خړوب شي. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر د تکمیل شو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کم سرپنچ چې زمونږ لپاره جوړ شوی دی مونږ دې نه ډېر پخې او ډېر راځي او دې انشاء الله زمونږ سبسیډات او نور غلې دانې هغه کې مونږ سره دغه کې کومک کوي او انشاء الله زمونږ حاصلات به یو بد وشي او یو بدري به ځکه مخکې مونږ ډېرې خالې زرې کړې خارګار ممکن دوه درې میاشتې د سکواټرې ګرځولې مخکې به زمونږ حاصلات د اوبو دغه ما ځینې وخت کې به اوبه بیخي کمې وي ځینې وخت به ډېرې وي ځینې وخت به د اوبو تاثیر لاندې وي چې به ډېر شوی اوس د اوبو مهار شوي دي مونږ ډېر خوشحاله یو.
خلک وایي باید د کونړ سیند کنټرول او له دغو پریمانه اوبو د ګټې اخیستنې دپاره له سیند څخه لوی کانالونه وویستل شي او همداراز باید پرې برېښنا بندونه جوړ شي. د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي روان کال دپاره یوازې د زراعت د برخې د ودې په خاطر له سلو میلیونو زیاتې افغانۍ منظورې شوي او ډېرې به یې په کانالونو ولګول شي.
دا چې په مجموع کې سږ کال پر کانالو بودیجه یو سل او شپږویشت میلیونه افغانۍ منظورې شوي او په دې سره به انشاءالله په مجموع کې د کونړ او د امنیت تامین کې مرسته.
خلک وایي د کونړ سیند زیاتې اوبه لري که چیرته ترې په سمه توګه ګټه واخیستل شي نو پرې افغانستان د غلې دانې او برېښنا په برخه کې په خپلو پښو درېدی او له نورو هیوادونو څخه نه یوازې دا چې له وارداتو خلاصېدی شي بلکې صادرات به هم ولري.
ومودل چې په کونړ ولایت کې د اوبخور وړې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل سیبلي. په امریکا کې به یوې مسلمانې ښځې ته پنځه اتیا زره ډالره جریمه ورکول کېږي. نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اګست په لسمه په یوه بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته پنځه اتیا زره ډالره جریمه ورکوي چې ویل یې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنی لرې کړي. د حقونو دغې ادارې د مسلمانې امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ ښار پر وړاندې شکایت ثبت کړه چې ګواکې پولیس افسرانو په زوره دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنی له سره لرې کړي. دا هغه مهال چې دا د ترافیکو په یوه پیښه کې د 2015 کال په مې میاشت کې ونیول سوه. میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه. دې ویلي وو چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سوه. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا وویل چې د لانګ بیچ ښار چارواکو د اګست په اتمه د دې پریکړې په اړه رایه ورکړې. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ ښار د پولیسو ادارې خپله هغه پالیسي بدله کړه چې له مخې یې توقیف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسي اغوستلی. د څارنوال مرستیال مانت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوې پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقیف سوي ښځې پوړنۍ په هغه صورت کې لرې کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي او دا کار به د یوې ښځینه پولیسې لخوا کیږي چې سړی به یې نه ویني.
د زهرو کاروان
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د زهرو کاروان دی ونی خبرونه ته ډیر خراغلې د خبرونه درته ز محمد حدیث پر دې وړاندې کوم. په پیل کې هم د دې ونی مهمه پیخي مهمو پیخو تاسو مونږ همکار محبوب شاه محبوب کتنه کړی ده.
له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز منسوبینو له پولیسو سره په همکارۍ په کابل کې د قاچاقړونکو یو ډلې نیولې چې غوښتل یې د حواله لارې مخدره مواد قاچاق کړي. د نشئی موادو پر ضد د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته وویل لومړی دغه پنځه کسیز ډلې یو غړی د کابل په هوایي ډګر کې نیول شوی او تر څیړنو وروسته د دې ډلې د مشر په ګډون څلور تنه نور هم ونیول شول. د کابل هوایی ډګر پولیسو د نشئی توکو یو قاچاقلون کې ونیو چې تر ډیر اندازه مخدره مواد په خپل گیډه کې ځای پر ځای کړی وو. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې دغه کس کم 2 کیلوګرام هیروین په خپل گیډه کې ځای پر ځای کړی وو او غوښتل چې هندستان هیواد ته انتقال کړي د پولیسو لوري ونیول شو. خاغلی موحد زیاته کړه دا لومړی ځل دی چې دومره اندازه نشئی مواد یو انسان په گیډه کې ځای پر ځای شوی وو. د جوزجان ولایت امنیه قومندانۍ پولیسو یو ټن تریاک ونیول. د جوز جاند والی ویان محمد رضا غفوری د سیشن وی پورز ازادي رادیو تو ویل چی د نشئی تو کو قاچا خړون کو نیول شوی تاریاک پی وساره چ موټر کی ز پرز کړیو او وخت لی چی لا شبرغان خار څخه نور سیمه ته انتقال کړی چی د خواجه دوکوه ولسوالی د تلکان پسیمه کی پولیسو ونیول د زیاتوی چی د دې قضیه په تور درې تنه نیول شوی دی.
قدر من اوریدونکو تاسو زمونږ غاکل آزادی رادیو څخه اوري وړاندې په خبرونه کې د مطالعه باوري د لایشي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانه په خپل واک کې اخیستې دي. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس وی دا ولایت د نشئی موادو د قاچاق په لار بدل شوی دی او په دې اړه به هم ریپورت واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو له امله مري او د هغه کس په اړه مهم درته راپور چمتو کړی چې شل کاله معتادو خو اوس جوړ شوی او د برقي سامان آلاتو د جوړوونکي په توګه کار کوي. همداراز د خپرونې په وروستۍ برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړې ده، نو له موږ سره پاتې شئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانه په خپل واک کې اخیستې دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو پر ضد د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل اوس مهال وسلوال طالبان د افغانستان په سویلي ختیځ او شمالي ولایتونو کې د نشئی موادو د کارخانو رهبری کوي او په دې کارخانو کې تولید شوی نشئی مواد منځنی ختیځ او اروپایي وادونو ته قاچاق کیږي. اخوا د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون ټینګار کوي چې وسلوال طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو باندې ځانونو ته وسلې او نور پوځي تجهیزات رانیسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همتي وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي په یو شمېر ناامنه ولایتونو کې طالبانو د جګړې تر څنګ د نشئی موادو د تولید د یو شمېر کارخانو رهبري هم پر غاړه اخیستې ده. د نشئی توکو پر ضد مبارزه معینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د روان کال له پیله په هلمند، کندهار، روزګان، فراه، ننګرهار او یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نشئی موادو یو شمېر کارخانې په خپل واک کې اخیستې او له دې لارې ترلاسه شوو پیسو د جګړې لمن پراخه کړې ده.
تروریستی ډلې او طالبان عملاً د نشئی توکو په کاروبار او د نشئی توکو د کارخانو د امنیت په ساتلو کې ښکیل دي. وسلوال طالبان مالی سرچینو ته اړتیا لري څو د جګړې د دوام لپاره پرې وسلې او مهمات ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي و چې وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید لپاره بزګر هڅوي او د نشئی موادو ستر قاچاقونکي هم خپل وسلوال طالبان دي. شاغلی دانش دوی اونۍ مخکې ویلی و چې د افغانستان امنیت په نشئی موادو پورې تړلی دی. شاغلی دانش دا هم ویلی و چې د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید د افغانستان د جګړې او تروریزم مالی سرچینه ده. فرانس پریس خبری آژانس په خپل تازه راپور کې د غربي چارواکو له قوله لیکلي چې وسلوالو طالبانو پر اوشر او زکات راټولولو سربیره په هلمند ولایت کې د هیروینو او مورفینو جوړولو کارخانې هم په خپل واک کې اخیستې دي. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي رادیو ته وویل د نشئی موادو د لسګونو کارخانو ویجاړولو سره سره وسلوال طالبان اوس هم د هلمند په نامه ولسوالیو کې د هیروینو د تولید ګڼ شمیر کارخانې لري.
خونه هم د دوی ګډ کار وکړي چې هغه سیمو کې ځکه چې وسلوال مخالفین تر حکومت لاندې هغه کې کرل کېږي په عامه باندې کوکنارو کښت کېږي هلته غول فعالیتونه لري په دې برخه کې قاچاقبران پیشو بالاخره خامشین او ګرمسیل او دښتې سیمو ته چې بالاخره برمچې ته رسېږي او د دوی سرحد له پاکستان سره نښلي.
د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون هم ټینګار کوي چې په وروستیو وختونو کې وسلوالو طالبانو او د کوکنارو کروندګرو لاسونه سره یو کړی دي، ځکه وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت لپاره سیمه امنه کوي او بزګران هم د دې کار په بدل کې له کوکنارو څخه د ترلاسه شوو عوایدو یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون مشر محمد هاشم الکوزی
طالبان په لاس کې سیمه د طالبانو حمایت کوي او دوی د حکومت پر ضد باندې تکیه کوي او قاچاقبر بیا طالبان تکیه کوي. کوم ګټ چې راځي د طالبانو سره شریکي او د طالبانو سره د وشر په نامه یا د زکات په نامه د حکومت سره کوي او همکار کوي او عاید یې طالبان هم ترلاسه کوي او طالبان هم د دې څخه برخمن کیږي او طالبانو ته هم ګټه رسیږي.
یو غربي کارپوه فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې د کیمیاوي موادو په قاچاک زیاتوالی دا ثابتوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشي موادو تولید زیات شوی دی. د ده په وینا په تیرو 12 میاشتو کې 68 ټنه کیمیاوي مواد نیول شوي دي، خو د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې افغان ځواکونو 50 ټنه کیمیاوي مواد نیولي چې ډېره برخه یې له غربي پولو څخه افغانستان ته راوارد شوي دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشئی
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې له آزادې راډیو نه
قدر من اوریدونکو تاسو زمو غږ د ازادي رادیو د زهرو کاروان له خبرونه څخاوري. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس وایي د ولایت د نشئی موادو د قاچاغ په لاره بدل شوی. د بامیان ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری د سې شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر اعلان شوی، خو په نورو ولایتونو کې تولید شوی نشئی مواد د بامیان لارې د هیواد شمال او جنوب ته په قاچاقي توګه وړل کیږي. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت وایي یوازې په تیر کال کې 23 د نشئی موادو د چخ پتو نیولی چې د بامیانو لاره جنوب او شمال ته نشئی مواد انتقالول. نور حال په دې راپور کې
د سیمه ایزو چارواکو په وینا په بامیان ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو د دې ولایت د جګو غرونو ترمنځ تیرو شویو لارو له امله له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو مبارزه ټکنۍ کړې چې په پایله کې بامیان د نشئی موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د بامیان ولایت له نشئی توکو سره د مبارزې رئیس حسین نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه بامیان
د بده مرغه چې د بامیانو ولایت د نشئی موادو د قاچاق په مسیر بدل شوی. همدارس د نشئی موادو د خرڅلاو مینه هم بلل کیږي. زیات نشئی مواد په ورس ولسوالی کې دي چې د گاونډیو ولایتونو لکه میدان وردګ، پروان، بغلان او دایکنډي څخه دی ولایت ته انتقالیږي. ان تر دې چې لغزنی څخه هم نشئی مواد بامیانو ته قاچاق کیږي. د قاچاق د لارې د دې لامل شوی چې بامیان له جنوب څخه شمال او شمال څخه جنوب ته د قاچاق په لارې بدل کړه.
تمام همسایه‌های خود متاسفانه متاثر است.
د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت د نشئی موادو له قاچاق سره د مبارزې په خاطر خپل فعالیتونه ګړندي کړي دي چې یوازې په تیرو دو کلونو کې 1500 کیلوګرام ډول ډول نشئی مواد نیولې دي. د امنی قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر سمونوال نقیب الله حسینی ازادي راډیو ته خپل لاسراوړنې داسې ویلې.
در سال 1395 به تعداد
په 1395 کال کې د نشئی موادو د نیولو 22 پیخي لرو چې د دې پیخو په تړاو در وستنه د نشئی موادو قاچاقون کې نیول سوي او قانون ته سپارل سوي دي. همدارس دروان کال لپایل څخه تر دې مهاله د بامیانو له مرکزی سیمو څخه د نشئی موادو د قاچاق شپږ پیخي سب سوي دي چې د دې پیخو په تړاو څلور کسان نیول سوي او قانون ته سپارل سوي دي.
گرفتار او دستگیر ګرځیده
د خغلی حسینی پوینا سره لدی چې د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پرسونل زیاتی حسې کوي، خو بیا هم پر روان کال کې د دې برخې د کارکونکو شمیر له 15 کسانو څخه لاسو کارکونکو ته راټیټ شوی چې له دې کار سره به په بامیان کې له نشئی موادو سره مبارزه ټکنی شي.
تعداد پرسنل مو 35 نفر بود.
د نشئی موادو سره د مبارزې برخې 15 پرسنل درلودل چې اوس یې شمیر لسو کسانو ته راټیټ شوی دی، او د دې شمیر کارکونکو په لرلو سره نسو کولای چې د بامیانو او ولسوالیو او ټول ولایت په کچه له نشئی موادو سره مبارزه
وکړي.
د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا د زورواکانو ملاتړ له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. همدا لامل دی چې دا پدیده ورځ په ورځ زیاتیږي. ښاغلی نظری زیاتوي
کاروبار مواد مخدر قاچاق مواد
د نشئی موادو کاروبار او قاچاق ته عادي خلکو کار نه دی، دا د زورواکانو کار دی، دا د ملي او نړیوالی مافیا کار دی، او سیمه ایز مافیا هم په دې کې لاس لري چې له بده مرغه بامیان ولایت په دې برخه کې زیات زیان لیدلی
دی.
د بامیان د سیمه ایزو چارواکو په وینا د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته نشئی مواد د بامیان له لارې قاچاق کیدل د دې لامل شوي چې اوس د دې ولایت ډیر کسان نشئی مواد کاروي، او د دې ولایت د نشئی مواد سره د مبارزې ریاست په وینا په بامیانو کې په نشئی د روږدو کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د تیر کال د سروې له مخې د بامیان ولایت د نفوسو په سلو کې 11 نشئی مواد کاروي.
ازادي راډیو لاونه ترو
وورځي پونه کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو له امله مري چې له پنځو میلیونو زیاتې خپله کار کوونکي او تر شپږو لکو ډیر نور هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو لوګي یې تنفس کوي. د سګرټو څکول په افغاني ټولنه کې یوه عامه خبره ده او په وروستیو کلونو کې خو د ځوانانو ترمنځ په یو دود یا په عامه خبره په موډ بدل شوی. ډاکټران خلکو ته د سګرټو د نه استعمال سپارښتنه کوي او حتی د سګرټ ټو د لوګي په ځای کې د غیر سیګریټي کسانو د نه پاتې کېدو توصیه هم کوي. د ډاکټرانو په باور په سیګریټو روغ دي کسان له هغو کسانو سره چې روغ دي نه دي اته ځلې زیات د زړه له حملې سره زرمخ کیږي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی له ډاکټر نراقه زاهد سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډاکټر صاحب کراته وایي چې په عمومي ډول د سیګریټو اضرار د انسان په وجود څه دي؟
په عمومي ډول د سیګریټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولې چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په وعي شریع او عروق باندې ډیر اثر لري، یعنی په قلبي وعي سیستم باندې چې په ساده ژبه رګونو د تنګواله باعث ګرځي چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاء ته البته د ژوند د بقا لپاره دا داخلي او یا تنګيږي او دا د وینه جریان کمیږي چې دا اکثرا د قلبي وعي سیستم باندې ډیر بد اثرات لري، او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارس چې من سره زی د سګریټو لوي او په شش باندې اکثرا سرطانات او باعث ګرځي چې دا تحقیقات خود له جپاغه کسان چې سګریټس کوي نظر په هغه کسان چې سګریټ نه کوي دوه په درې چنده سرطان مرزونو لپاره مساعد
دا څه ډول سرطانات دي پایا د مرګ لامل هم ګرځي او کنه
سل په سل اکثرا سرطانات د سږی سرطانات به ګرځ په نور ازو په جلدی سرطانات تناسلي سرطانات او حتی د رحم په سرطانات باندې دا تحقیقات شوې ده، او اکثرا چون د سګي غ مقاومت خطر وړي توبرکلوزي هم راز چې نن پنړی کې اومده پرابلم ده د سره مترافق چې څونره سړی سګریټ ډیر څکي هغه مره د دې امراض او چانس زیاتیږي. سرطانات چې د سګي سرطانات دي اکثرا د مرګ پایز ګرځي.
اوس مهال لیدل کیږي چې تر ډیره په کورونیو کې په ټولنه کې ډیری خلک سګریټ څکي. طبعا په یو کورنۍ کې چې سګریټ څکل کیږي هلته نور غړي هم شته لکه ماشومان دي ښځې دي. سربیره پر دې چې پر هغه کس چې سګریټ څکي هغه باندې اغیز لري، آیا اغیز په نورو وګړو هم شته د یو کورنیو کنه؟
کتابونه وای یو اکټیو یا فعال سګریټ څکونکي دي چې خپل اسکي، او بل پاسیو یا غیر فعال. پاسیو غیر فعال هغه سګریټ څکونکي دي چې خو شاک ورسره ناشتي او په ډیر عادي انداز باندې تنفس کوي. بعض کتابونه وای چې د اکټیو نه پاسیو یعنی غیر فعال کسان چې سګریټ سږی ته داخلي ډیر zarar لري. یو ډیر مهم موضوع چې د زمون خويندې بعض د سګریټ څکي دا په دې جلد باندې ډیر بد اثرات لري، حتی په ساده ډول ویلې شو چې یو سړی مثلا دیرش کلن او سګریټ اسکلې نو دا د سلوخ کلن منظره خي، یعنی د جلد باندې ډیر بد اثرات لري خپل سګریټ. نو په دې خاطر غیر له اقتصادي موضوع نه د سات په برخه کې ډیر تحقیقات شوې ده چې سګریټ ډیر zarar لري. شروع د اعتیاد یا شروع د مخدره موادو ته چې دا دوستان اوس خبره این چارسو بانګو هیروینو تر سیګ شروع اکثرا د سګریټ څخه، چې باید سګریټ په کورنۍ کې ونسکول شي. او یو ساده لار د سګریټ د خوشی کول چې سګریټ اصلا کچيري او قاطی تصمیم سره ونیسي سګریټ خوشی کول امشي، یعنی که سو کلن سګریټي هم د اعتیاد سره نور ازرار بیان لري زر قطه کیږي. اما بعض دوستان دي نه پېګم د شوق لوجه اوله کې یو سګریټ وایو ورته او د سه پستلا تجملي خیالات راځي ورسته بیا په دې مرز اخته شي. سګریټ ډیر ضرورون لري د وجود په ټولو اعضاو باندې. ما په لنډیز شکل تاسو ته ویل چې باید خلک سګریټ ونسکي.
ډاکټر صاحب تاسو له یو شمیر خزو یا میندو څخه یادونه وکړه چې دوی سګریټ څکي، شته داسې میندې هم چې دوی نسکي ماشوم لري یا امیدواره میندې دي؟ په دې برخه کې کراته وایي چې هغه خزې چې دوی امیدواره دي او نسکي ماشوم ده څومره ورته د هغه ماشوم صحت ته ضرر رسي یا د غیراتونکو ته څومره ضرر رسي کله چې د غمور یې سګریټ څکي؟
د وجود په ټولو اعضاو باندې بد اثرات لري، خصوصا د رګونو، یعنی کوم رګونه چې وینه وجود ترسي د حمله درې په وخت کې مغه وینه چې د مور نه ماشوم ته تیریږي، کچېره د رګونه تنګيږي چې د سګریټو مونږ اتیر سکلروسس بولي چې سګریټو لوجه منځ راځي، نو اکثرا هغه ماشوم ته وینه کم رسیږي، یعنی ضعیف بنیه ماشوم دنیا ته راځي. بیا کچېره مستقیم تاثیرات د ولادت نه وروسته ماشوم د مور غې کې د مور سګریټس کوي، دا بیا نو هغه پاسیف شکل، یعنی غیر فعال ماشوم په سګریټ اخته کیږي، چې هغه بیا ډیر زیات ضرر لري، ولې چې ماشوم ډیر نازک سګي د اسناخ ډیر نازک. په دې خاطر ټول خويندو ته، خصوصا هغه خويندې چې حاملهدار یا شیردي، هغه ته زما سل په سل دا توصیه ده چې باید سګریټ ونه څکي.
د سګریټ د خوشکولو عمده لارې څه دي؟ په لنډه ټکی راته وایي چې دغه لارې کولای شي یو سړی د سګریټ څخه وژغوري.
اوسني دوستان کله راځي چې زما نشم کولای، زه درته د کتاب له نظر وایم چې سګریټ یوازنه یو کلک تصمیم غواړي چې همدونه وایي چې نورې نسکم، او بیا په ترتیب داسې کیدای شي چې یو څوک د ورځې مثلا شل سګریټ څکي، همدغه یو ورځ کې نونه څکي، اتلس داسې ورو ورو یو یو دانه کم کی، آخر خپل صفر ته راځي. او په خوا کې دا بعضې دواخانو کې یو قسم ژاولې دي چې د خلاغه بدبویم له منځه وړي، او لږ اشتیام د سګریټ له منځه وړي، یا یو عادي خوراک چې یو ناخود خوله کې واچي یا وبوش کی، یعنی سګریټ لکه دا هیروینو دا شان نه ده، کیدای شي ډیر په سادهګي، او که څوک تصمیم نه لري بیا دي نه سګریټ خوشی کولای شي نه نسوار نه بل شي.
لاند خو نه پیام خلکو ته څه ده په دې برخه کې، دوی باید څه وکړي د سګریټو څخه څنګه ځان وژغوري؟
زما پیام خو یو دولت ته د چې باید په دې سګریټو باندې دومره مالیه وځه کی چې ډیر جګ لار شي، ام دولت ته ګټه ورسیږي، ام د سګریټ څکونکو کې ونشي کولای چې دا په اسانه لاس ته راوړي، لکه بعضی ملکونو کې د ډیر مالیه پیچیږي ده. او خلکو ته دا پیام ده چې غیر اقتصادي دی چې د ورځې شل سګریټ اسکی، امغه په یوازې او میوه خپل بچیانو ته واخلي، او د دې ایس نو ګټه نشته د سګریټ، که یو ګټه می نو سړی وایي چې دغه ګټه لپاره د سټیز خلک ځان غولي چې زه ولا په دې غم می غلطی، دا خبره پکې نشته. صرف د دوستانو ته دا پیام ده چې اقتصادی مشکل پیخی، ام سی مشکل دل خاطر باید دا سگریٹ پرید.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مونږ غاکله ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو بجو د مخام تر وو بجو پوري د اف ام په 3.15 او د ام په 2.89 چپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي. حمید په ایران کې موتاد شو، په همدې نشو کې شل کاله لکورل لري وسید، خو اوس په یو نه دولتي دفتر کې د برقي سامان الاتو د جوړونکو په توګه کار کوي. دا چې حمید څنګه جوړ شو او کار پیدا کړ، په دې اړه نور معلومات به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
حمید په افغانستان کې دنن او بهر شل کاله پر لپسې د بیلابیلو نشو خوند کتلې دی. شل کاله له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وسیدلې، لوګي تندې او نور کړهونه یې ګاللې، خو اوس په یو دفتر کې کار کوي او له خپل ژوند ډیر خوښ دی. دا چې د څنګه نشه پرې خوده او تر دې ادارې څنګه ځان را ورسوه، په دې اړه به خپل حمید راته وایي.
په ایران کې متات شل کاله مو نشه وکړه، یو کال بندی بوم، سه کور تا رغلوم، خپلوان و سارا کمک بکیم، او سرخ شویم، دل تا کار کهو، بخواهم کار نکهو، طول خپلوان و راسخه نفرت کهو.
لایبی خو د کورنۍ مرسته او لبل خو د نشول ژوند څخه خواتوري کېدل او نفرت د دې لامل شول چې حمید لمړی د لوګر د موتادینو صاحبۍ کلینیک ته ولاړ، او بیا له هغه ځایه د پکتیا په یو روغتون کې بسترې کړای شو. په دې اړه بعد د مالش ډاکټر مسرور خبري واورو.
حمید یکی از مریضای ما بود که
حمید زموږ له ناروغانو څخه و، د لوګر د مرکز لخوا د پکتیا روغتون ته معرفي کړل شو. هلته درې میاشتې تیرې کړې، د ډیر فعال سړی و. هلته دوی میاشتې په شپخانه کې د رضاکار په توګه کار وکړ. تر دوه کالو پورې زموږ تر څارنې لاندې و. اوس وظیفه لري او روغ سړی دی.
احتیاط له حمید څخه هر څه اخیستي ول. تر علاج وروسته دی اړ و چې د خپل کورنۍ اقتصاد بیرته جوړ کړي. هغه و چې تر یو لړ هڅو وروسته یې په یوه نا دولتي موسسه کې کار پیل کړ. دا چې حمید ولی د سلګونو کسانو له ډلې څخه غوره او بریالی وبلل شو، د دې ادارې مسؤل ډاکټر منصور براته ووایي.
پنځه کاله مخکې موږ یو مسلکي کس ته اړتیا درلوده. کله چې موږ له حمید سره ولیدل نو دی تر نورو کسانو موږ ته ډېر ماهر، ډېر با تجربه او مناسب کس ښکاره سو، مخصوصا په دې برخه کې د ډېر مهارت درلود. فعلا دغه کار نظر پخوانیو ستونزو ته ورته ډېر راحت بخونکی ښکارېږي او ډېر ورسره آرام وي.
حمید نشي پر مهال په کلونو کلونو له کورنۍ څخه لرې پاتې شوی او کورنۍ هم د پوډري په سترګه ورته کتل، خو کله چې له نشي لاس واخیست اوس بیرته کورنۍ ومانه او له هغوی سره په ګډه خوشاله ژوند لري. د حمید یو نږدې خپلې په اړه وایي.
حمید جان
زما ماما دی، 15-14 کاله ایران کې و. انا او ماماګانو مې هڅه وکړه چې افغانستان ته یې راولي. کله چې راغی معتاد و، اوس روغ دی، ټوله کورنۍ ورسره ښې اړیکې او ښه چلند لري.
ډیری کسان په دې نظر دی چې معتادین تر علاج وروسته د بیکارۍ له امله بیرته نشي ته مخه کوي او له اقتصادي پلوه د کورنۍ د اوږو بار وي. خو حمید د خپل کلک هوډ او مسلکي کار له برکته بریالی شو چې د خپلې کورنۍ اقتصاد جوړ او خوشاله ژوند ولري.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیم های زور است جبید.
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له